او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، دا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې و. مو اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه، او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس دا 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې هغه په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ، او
په یونان کې
څلورم میشن مې نایجیریا کې وو. پس هغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2016 کې وو، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پاس هغه کورونا راغله، بیا پاس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجولل چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پاسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډیر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایې.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خونه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خونه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطره به خامخا به ما مکتب به دوران که اومده لوده ده. اغیر نباد بیا متوسطه و لیسه همه ده استقلال پر لیسه که بوی ده. اغیر نباد به کابل پانتون تا کامیاب شم تپ فانزی تا، او تپ فانزی میشه خلاص کردم، عرضو که چه ننم فاکلته خلاص کردم و ثبات مهاجر شد.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلرم ټولګی تاسو حل تلوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه داشه خاص خو نگرزیدلو دوباره بون بلند پروازی نشه که ولی شبه بودرشانه که. خو یو شاید ما پیادی که زه پا دقه تایم که پا دقه وقتی شه زه بالتا مکتب داتلم، لارمه یو اکس را لگله و خپل او پشاکی ما تنشته کری و چه تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پیدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوی ګوره پلار خبره دی باید پیاد که بسد. نو کده ایشی مقا بیار بهترین او ستر انگیزه از مال پاره بچه، زه باید رشتی هم 2 ساعت دیورز اولار شم، 2 ساعت دیورز دی خاطر شم، دی خاطر شم پلار من خبر نشیم چون مسافر دی. کده ایشی دقا بود
تاسو دی جهاد بکلونو که هم لخلکو سره یا لزخمیانو و ټپیانو سره روغتیایی برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنه د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیرت وکي.
زه د جات نبات کل شرالم سیاسی شرایط میں شعوری دل ډیر مشکل بود دیمو دفارا چی پاسانی خپل لار پیدا کم بیا رالم کوارتا کوارتا دی کوارتا نا یو ملگری پا همکاری سرا پا دی شر چی تنظیمی علی که بنده ساتو زلارم سرحد افغانستان تا چی منطقه و پنامه دی علا جرگه حالتم یو کلینیک جور که خارج دی ساحه نه و د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل نو د یو خبرو ورته کوله چې زموږ مرکز بېطرفه دی چې زه یو ډاکټر یم نو د ما سره به کار نلري او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول حتی تر دې اندازې پورې چې ما و د ارشیشین هم دوا اخیستل رابطی الاسلام اسلامین هم دوا اخیستل جمعیت اسلامی دی اغا نبا هم دوا اخیستل و خیلی استقبال کرده او کارم هم دقا وشی برا لوا دیده چه موبایل شیلنی کنه می کول دقا نه لوا هم فقط دقا زخمیان پس دقا کمک های اولیان کوستا او یا تو سرحد که یو بلا شفاخانه گنده غای و دقا ICRC هغه ته مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې وو ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علاجرګي ولسوالۍ ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکي او دروازګي او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو تاسو په وړاندې انسانان مړ شوي؟
ډېر مړ شوي دي او نه دي مړ شوي ډېر مړ شوي دي. دلیل دا و چې یو خبره خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل او د طبي سلاپو حساب باندې په شا کې وو او یو به نه و دوه به نه و نو موږ څو کومک سره کولی هغه به پېچره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوار خزی به ډېره راتللې یا تو په لاره کې به مړې شوې وې یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړې شوې وې نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هیریږي د دې جګړو له دورانه لري
دوی خاطرې زوږ د مودې یاد نه وزي. یو خاطر دا و چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف سره په استراحت هم کړو نو خوشاله و چې نن شپه واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې چې یو موټر ودرېد بل موټر ودرېد از مو ملګری شي نرس و آقا مخمات را وار و داکتر سر گمان کن چه یه و دوا بود نوی آقا چه رشتی ها رو بطلو به دست سر پا سر زخمیان و شهیدان پراته دیره وستن نو آقا شپا زموگ امید آو آقا زموگ اتکال چه کره هم سر سر و نخور بیا نو برال آوا چه تا سهار پور هم دشو اخلاس آوالی صرف آقا واجل کمکونه طول اوراز من پا مقابانده تیرش کنم. دوام خاطره میشه چې یاد نه وزی هغه یو خورکی را وستل از مو کلینیک تا را وستل و دا پا پیشنی بانده مریض و موگ چه وکتل وزکی نو باید آجلم شفاخانه تا لگنی وی شفاخانه تا میشه و لگل نو بیا موگ یو ارتباطی نفر دلو دی چه موگ تا بیوی چه مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې او هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومان یې سره مخکې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړ او هغه ته ورسېد. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه دوه اولاد يم د لودل په دوه خو په وخت کې مونږ نه پیډل خو پښتانه اغه اغه ما هیڅ یاد نه وځي تر نن پورې
د تورته بغنون کې وحشتناکې پیښې. کله چې تاسو د بیپولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي، خو یو ډېره جالبه دا چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینټر و خپل سرات میډیکل ټیم لیدر او یو بل ډاکټر او یو نرس څلور نفره روان دي چې په خانه نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنگ و د دې شفخانه نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینېم شي او موږ ته اطمینان راکړل شو دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانه نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانه لپاره اکمالات راوستلي وای. نو اګریمنت شوی خو یو ځای کې یوه ګولۍ ته راورسېدلو د شفخانه نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مایپار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوتلو چې دفتر یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکاپه کې یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا وینې تازه را بهیږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترقبه و چې د فلتان د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود ولې چې په دلو چې جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز شدیدې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په خاطر چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یواره بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوتلې خو دا صحنه مو لري لیدلې چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډېر په زړه پورې کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپېخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي. همداسې
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همېشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزایر پس وخت خواندو شي او دا څرنګه امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
ولله هغه هم ډېر سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به مغه او یا بدترین میشن به مغه په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایی په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دا کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغه په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چانه نه شو اروېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدرسې جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې وشت دا موږ خلکو به پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د خپل صحي مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و، او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خراب شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساس په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت ته پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېره سخته جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سخته شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه کړی، او هغه صحنې ډېر سختي و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی ارامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړل، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او دا فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په شرایطو کې چې تونسان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي، ده به ویل چې تا د بے وطن زور نه دی لیدلی، بے وطن سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلد په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې دا یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې ستاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځایو کې شاید 30 40 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دی، او هغه ډاکټر صاحبانو خپل همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپل په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې، او هغوی ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره چې د پری سروې نه باد بیا راغلو مالند ته، په مالند کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یادیش کی مادر ان چایلد افغانستان دم دی جوړ کړ رجستر هم کړ خوش بختانه په دې کې زما یو خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري او 5 نفر نور هالندیان په بورډ کې دي او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت د خوا خلاص شي بیرته زم او هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو د هغه کې به کار شروع کړو په هغې زمان کې د ما ټول مقصد ما د امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولی مرګ و میری بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله د ما درته سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په اخر د اپریل د سږ کال کې افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر اخر د کال پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب، په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي، مشومان لري، چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله، دوه لورانه لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې ان جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینپال دی. دومه لور مې چې مدیحه مینپال ده، هغه بیا په اخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده. نو دغه دوی دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړای شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې موثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیان موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیان موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانی پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخره ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.